السلام علیکم. په افغانستان کې د ماخوستن 9 بجې شوې د ازادي رادیو یوې بلې خبرونې ته مو زه اسد الله لودین هرکلی کوم. په سر کې هم د دې ساعت خبرونه. د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقید افغانستان په چارو کې د پاکستان د ځانګړي استازي آصف درانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. دا خبره د بهرنیو چارو وزارت ویان قهار بلخی نن پر خپل ټویټر پاڼه لیکلې. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازی پرون چهارشنبه کابل ته را رسېدلی او د طالبانو د بهرنیو چارو له سرپرست وزیر او دغه راز د رئیس الوزرا له سیاسي مرستیال مولوی عبدالکبیر او یو شمېر نورو چارواکو سره کتلي دي. دا څرګندونې په داسې حال کې دي چې په دې وروستیو کې د پاکستان پوځ اعلان کړی و اسلام آباد په ترهګریزو فعالیتونو کې د افغانانو په ګډون اندېښمن دی او باید په اړه اقدام وشي. اسلام آباد دا هم ویلي و چې د پاکستاني طالبانو تحریک اچ ټي پی په افغانستان کې امن پټنځایونه لري او په آزادانه توګه فعالیت کوي. تر اوسه معلومه نه ده چې په دې کتنه کې پاکستاني لوري څه غوښتنې مطرح کړې دي. دا سفر داسې مهال کېږي چې نن هم پېښور د خونړیو بریدونو شاهد و. د پاکستان په پېښور ښار کې دوه پولیس په یوه وسلوال برید کې وژل شوي دي او چارواکو ویلي چې د پېښور په یوه بله سیمه کې جلا برید کې دوه پولیس وژل شوي چې په ټوله کې نن په پاکستان کې د ترهګریزو پېښو په پایله کې څلور پولیسان وژل شوي او شاوخوا لس نور ټپیان دي. د دې موضوع تفصیل په خپرونه کې اوریدلی شئ. عراق له سویډن سره ډیپلوماتیکي اړیکې پرې کړې او د سویډن شارج دافیر یې له بغداده اخراج کړ. د اسوشیټډ پریس خبری اجانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې دوه کسانو په سویډن کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یو هغه یې قرآن کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډن کې عراقي الاصل سویډنۍ سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا صدر او آیت الله علی خامنه‌ای انځورونه هم تر پښو لاندې کړي دي. تر دې وړاندې د لوی اختر په ورځ هم همدې سلوان مومیکا قرآن کریم ته ورته سپکاوی کړی و او ځینو پاړو ته یې اور ورته کړی و. په بغداد کې نن سهار پارېدلې مظاهره چاند د سویډن پر سفارت ورغلل او تر هجوم وروسته یې د سفارت ودانۍ ته اور واچوه. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلاب چاپه وهلې چې په خبره یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبری اجانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغې پرونۍ چاپې وروسته پولیسو د کلاب یو نارینه استاد او 15 ښځینه غړي له ځان سره بیولې دي. خبر کې راغلی چې نیول شوي کسان عدلي او قضایي ادارو ته معرفي شوي او دوسیه ورته جوړه شوې ده. په ایران کې د 1990 کال له اسلامي انقلاب وروسته ښځې او نران اجازه نه لري چې په ګډه سپورت وکړي. او روسیې نن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایي بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزي څانګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندري سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونونه وو. خبر کې د محلي چارواکو په حواله راغلي چې په دغو بریدونو کې لږ تر لږه دوه تنه وژل شوي دي. په میکولایف سیمه کې د دغه ښار د والي ویتالي کیم په وینا د ماشومانو په ګډون لږ تر لږ 13 ملکیان د روسیې په تازه بریدونو کې ټپیان شوي دي. د اوکراین د انرژي وزارت ویلي د روسیې په بریدونو کې شاوخوا 15000 ټنه غله له منځه تللې ده. دا وو خبرونه. وړاندې په خبرونه کې دغه مسئله په تفصیل اوریدل شي. په پېښور کې خونړی برید لږ تر لږه څلور پولیسان وژل شوي او نږدې لس نور ټپیان دي. دا بریدونه څوک کوي؟
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته.
په دې اړه پر تفصیل سربیر اوري چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي طالبان تر هغو په رسمیت نه پیژني چې دغو کسانو یو شمېر ګامونه نوي پورته کړي.
موږ طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي. موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
تر پراخو اعتراضونو وروسته د برېټانیا هغه سیاستوال د طالبانو د ستایلو ویډیو حذف کړې چې پر ټویټر یې خپره کړې وه.
در دې شیبې د ازادي راډیو خبري ټولګه
خبری ټولګه ته خراغ لې د تخنیکی همکار میر احمد صافی سلامونه هم ومنې ک تر پای از موږ ملتیا وکي. په دوهم نیمای کې ستاسو خپل خبرونه ازادي او اوریدونکو هم خبرېدو ته چمتو ده. راځو د سر مطلب ته. لکه څنګه چې په خبرونو کې هم واوریدل، د پاکستان پېښور ښار نن یو ځل بیا د خونړۍ ځانمرګي حمله شاهد وو. په دغه ځانمرګي برید کې د پولیسو په وینا لږ تر لږه څلور امنیتي سرتیري وژل شوي او یو شمیر نور ټپیان دي. دا چې د حمله څرنګوالی څنګه دی په دې اړه پام وکړئ. د مشال رادیو د خبریال دی راپور ده.
د خیبر پختونخوا د پولیسو مشر آی جی اختر حیات رسنو ته وویل چې برید د تانې په گیټ هغه محل وشو چې پولیس د ترهګر تلاشي اغستا. نو موري زیاته کړه چې د ډی ان ای ټیسټ لپاره د بدن نمونې اغستې دي.
په تانه کې دننه د پولیسو شمیره زیاته وی. نو ترهګر تانې ته د دننه ورتلو هڅه کوله چې زیات نه زیات زیان وکړي او فراتفریز او ماحول پیدا کړي، خو په هغه کې ناکام شو.
بلخوا د جولای په 19مه پیښور ریګي ماډل ټاون کې د نامعلومه مسلوال لخوا په ډزو کې دوه پولیسان مړه او دوه جوبل شوي دي. د پولیسو په وینا چې تیر شپه نامعلومه مسلوالو د ریګي ماډل ټاون په چیک پوسټ ولاړ پولیسو باندې ډزې وکړې. دا ورسک ایس پی ارشد خان رسنو ته وویل چې څه وخت په چیک پوسټ ډیوټي بدلې ده نو وسلوالو پرې له دیرش میټر لرې نه ډزې وکړې.
تقریبا د شپې په کم 12 بجې وي چې څه وخت زموږ نفری بدلې ده نو هغه وخت له دیرش میټر نه په پولیسو ډزې شوې. هنر نه د بلې غاړې ته مقبره ده چې تر اولس ډزې وشوې.
د پولیسو په وینا چې پیښه کې د پولیسو یو کانسټیبل واجد او یو ډرایور فرمان مړه شوي او دوه پولیسان فیروز خان او سیار خان جوبل شوي دي چې خیبر ټیچنګ هسپتال کې علاج روان دي. پولیس وای وسلوال تختیدلی چې د نیولو لپاره پلټنې روان دي. په پیښور پوهنتون کې د صحافت استاد او څیړنکار عرفان اشرف مشال رادیو ته وویل چې ترخګره دویمه سپا له تیری زیاته خطرناکه ده او وجه د نوې ټکنالوژي استعمال دي چې پکې وسلوالو ته زیان کم او نتیجې ښه ملاویږي.
بالکل پریسیژن هتیار دي سره ویپنز دي ډېر کم وخت کې ډېر لوی ډسٹرکشن کوي شي او دغه شان کم ڈسٹینس نه اغي لوی مار کوي شي. سنایپرز او داسې اکوپمنټس دي چې سنایپرز یا ټارګټ کینې کې اغي ډېر اساني سره نه صرف ټارګټ کینې وو کی بلکې وو تختی.
پاپې خبر کې خبريال طارق وحید مشال ریډیو ته ویل چې په اوسنۍ سپه کې صرف پولیس پنخه کیږي چې ورسره په پولیس کې دننه هم او عام اولس کې هم یو یره پیدا شوې ده.
خبر پښتونخوا کې کوم دا نوې چپر روانه ده د تشویش وړ ده. دا د سره چې ګم په خلکو کې هم یره ترخه پیدا شوې ده او سره سره دا د پولیس او د سکیورټي ادارو لپاره هم سوالونه پورته کوي چې را دا نتورک ولې په قابو کې ناراضي. اوس 13 هفته بلکې په دې هفته کې چې کوم د کور کمانډر اجلاس شو نو پاره کې دا وینا شو وا چې را د کوم د ٹی ٹی پی دی کالرم ٹی ٹی پی دی نو هغه په دې حملو کې د ترګری په دې واقعاتو کې چې کوم دې ککړ دي او دا غي جلد چې کوم دې په افغانستان کې دي اغي د کور کمانډر په اجلاس کې باقاعده دا ویل شو چې راغي پناګانی الته دي. نو چې کوم زمونږ وزیر خارجه دی نو هغه هم یو بیان راغلی چې یا خو دا کې دیشي چې را کوم د افغان طالبان دي د افغانستان حکومت اغي یا خو په دې باندې قابو نشي پرې باسلې اغي په کنټرول کې نه دي یا هغي نه غواړي.
د خیبر پختونخوا پولیس وایي چې روان کال په 15 میاشتو کې په پولیسو په 15 بریدونو کې 114 پولیس مړه او 113 نه زیات جوبل شوي دي.
په پاکستان کې دغه بریدونه داسې مهال کیږي چې د پاکستان یو پلاوی چې مشرې د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي کوي له پرون راهیسې له لوړپوړ طالب چارواکو سره په لیدو کتو بوختي پاکستانی چارواکي هڅه کوي چې په خپل هیواد کې د بریدونو دغه لړۍ ته د طالبانو په مشره په هڅو د پای ټکی کیږي. دا چې د پاکستانی پلاوی او افغان طالبانو په ملاقاتونو کې څه مسایل مطرح شوي دي طالب چارواکو په دې اړه څه ویلي په دې اړه پام وکړئ. د همایون هیواد دی راپور ده.
د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان لپاره د پاکستان له ځانګړي استازي آصف دورانی سره په لیدنه کې د خپل حکومت هغه ژمنه بیا تکرار کړه چې د افغانستان خاوره به د نورو هیوادونو پر ضد نه کارول کیږي. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې امیر خان متقی او آصف دورانی د چهارشنبه په ورځ په کابل کې د دواړو هیوادونو ترمنځ د امنیتي او سوداګریزو همکاریو په اړه خبرې وکړې. په اعلامیه کې د ښاغلي متقی له قوله ویل شوی چې افغانان هیچا ته ضرر نه رسوي او د دوی هڅه ده چې په سیمه کې امن او ثبات ته کار وشي. په دې لیدنه کې د پاکستان ځانګړي استازي آصف دورانی د دواړو هیوادونو ترمنځ د سوداګریزو همکاریو ستاینه کړې او د امنیت په برخه کې هم د ګډ کار غوښتنه کړې. د طالبانو حکومت د بهرنیو چارو وزارت په اعلامیه کې ویل شوی چې پاکستانی لوري د دواړو اړخیزو سیاسي، اقتصادي او نورو میکانیزمونو د جوړولو او پلي کولو، افغانانو ته د ویزو په برخه کې د اسانتیاو راوستلو، په پاکستان کې د افغان زندانیانو او د سوداګرو د ستونزو د حل په برخه کې هم ډاډ ورکړی. خو خبریال او د افغانستان او پاکستان ترمنځ د مسایلو شننونکی طاهر خان بیا وایي د دې سفر مهم هدف په پاکستان کې د نامنیو د پیښو له ډیرېدو وروسته د طالبانو حکومت سره د پاکستاني حکومت د اندېښنو او غوښتنو شریکول دي. طاهر خان ازادي راډیو ته وویل
دا سفر د دې تازه پیښې چې کوم د بلوچستان د جوب د حمله وروسته بیا د بیانونو سختو بیانونو تبادله شوې ده او د فوج مشر په خپله بیا د دفاع وزیر او دغه رنګې د فوجي کم قمندانانو چې کوم د غونډې وروسته بیانونه راغلي دي، نو هغې سره بیا د طالبانو د حکومت او د پاکستان ترمنځ وضع ښه نه ده، ترینګلې ده. او د پاکستان دغه بیانونو په جواب کې بیا د زبیح الله مجاهد الفاظ داسې و چې سخت ورته ویلي شي. د دې دورانی په سفر کې زما نظر دا دی چې دا موضوع به د ټي ټي پي مسله به وي په ایجنډا باندې.
طاهر خان وایي تر دې مخکې هم افغانستان ته د پاکستاني چارواکو په سفرونو کې مهمه غوښتنه د پاکستاني طالبانو په وړاندې اقدامات کول وو. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړی استازی آصف دورانی به کابل ته په خپل سفر کې د طالبانو د حکومت له رئیس الوزرا، د سوداګرۍ له وزیر او ځینو نورو طالب چارواکو سره هم وګوري. نوموړی داسې مهال افغانستان ته سفر کوي چې په وروستیو کې خپله د آصف دورانی په ګډون د پاکستان د دفاع وزیر او نورو پوځي مشرانو په افغانستان کې د پاکستاني طالبانو په شتون اندېښنه ښودلې او ادعا یې کړې چې پاکستاني طالبان په افغانستان کې فعال دي او له هغه ځایه په پاکستان کې بریدونه تنظیموي. هغه ادعا چې په افغانستان کې واکمن طالبان یې ردوي. د پاکستان په بلوچستان ایالت کې پر یوې پوځي چوڼۍ له برید وروسته چې تر لسو ډېر پاکستاني سرتېري پکې ووژل شول، د پاکستان پوځ په یوه اعلامیه کې ګواښ کړی و چې دا ډول بریدونه د زغملو نه دي او که په افغانستان کې واکمن طالبان د هغو کسانو چې په دې ډول پیښو کې لاس لري مخه یې ونه نیسي، دوی به یې خپله په وړاندې اقدام وکړي. خو په افغانستان کې د طالبانو حکومت بیا دا ادعاوې رد کړې او ویلي دي چې که پاکستان ثبوتونه لري له دوی سره دې شریک کړي چې په وړاندې اقدام وکړي.
و موریدل چې یو پاکستانی پلاوی له افغان طالبانو سره په خبرو بوخت دی ترڅو د دوی په ټکو په پاکستان کې د شوو بریدونو پای ته حل لارې ولټوي. دا چې په پاکستان کې وروستي بریدونه څنګه کیږي، څوک په کلاس لري، په همدې اړه مې په مخکنی خبرونه کې له آزاد خبریال میرویس افغان سره خبرې وکړې.
دا بریدونه د افغانستان له خاورې کله هم نه دي پلان شوي، اما پر دې باندې هم سترګې نشي پټېدلی چې په افغانستان کې ټي ټي پي نشته. په افغانستان کې د تاریخ طالبان پاکستان چې درې ډلې دي، ما پخوا ویلي دي، یو یې کنټرول ډله ده د پاکستان پوځي کنټرول وي، یوه ډله هغه دي چې پخوا افغانستان ته مهاجر شوي وو، او درېمه ډله یې هغه کسان دي چې هغه د طالبانو سره په تیر جګړه کې مرسته کړې ده، امکانات او امتیازات یې ورکړي دي، او هغه د طالب تر څنګ ولاړ دي. خو د دغه خبر او د هغه خبرو تر مابند فرق دا دی چې په دې وروستیو کې پاکستان له یوه اړخه پر افغان په طالبانو باندې دا فشار اچي چې ګواکې تاسو په افغانستان کې د ننه د ټي ټي پي ځینې قمندانان په نشه کوي، وی وژني او د وینسي پاکستان ته ور وسپاري. له بل اړخه دوی پر درې نورې غوښتنې له افغان طالبانو څخه لري چې یوه یې دا ده چې تاسو به د طالبانو په خلاف باندې یوه فتوا ورکوي د پاکستانی طالبانو په خلاف. دومه خبره دا ده چې تاسو به په افغانستان کې دننه یا په خپل عملیات کوي یا به د پاکستان د نیشنل اکشن پلان چې دوی ورته وایي د هغه په لمخې به پاکستاني اساکیرو ته دا اجازه ورکوي چې د طالبانو خلاف عملیات وکړي. بل اړخ ته دوی دننه په پاکستان کې د طالبانو خلاف هم عملیات کوي، ټارګیټډ عملیات کوي. په افغانستان کې داسې نشي نشانې لیدل شوي دي د پاکستاني طالبانو خلاف ټارګیټډ عملیات کوي. نو د هغوی په بدل کې د تاریخ طالبان پاکستان د لوري ورته بریدونه کیږي او د بریدونو دا لړۍ به لا نور زیاتېږي.
خو افغان صاحب یو خبره د بحث وړ ده چې ټي ټي پي تر اوسه دغه برید مسؤلیت هم نه دی اخیستی. په ژوب کې چې کومه حمله وشوه په وروستیو کې او لږ تر لږه نهه پوځیان پکې ووژل شول، د هغې مسؤلیت هم د ټي ټي پي پر ځای د تحریک جهاد په نوم کومه نوې ډله ده هغه یې اخلي. دا څه ډول ډاله ده؟ آیا فکر کوئ د ټي ټي پی نه جلا شوی کومه ډاله ده او کنا یو جلا ډاله ده؟ څه ډول فکر کوئ؟
په پاکستان کې بریدونه یا په دغه سیمه کې بریدونه اکثره وخت یوازې د ترهګرو یا وسلوالو فنجارو ډلو له لوري نه وي، بلکې ځینې وختونه استخبارات هم په ورته بریدونو کې شکیل وي، یا په بل معنا باندې سیمه ییز اقتصادي جنجالونه هم په ورته بریدونو کې شکیل وي. د بیلګې په توګه همدا اوس له خیبر پښتونخوا نه سرمایدار طبقه چې دا یا تجاران چې دی هغوی د وتلو کوشش کوي، خپلې کارخانې او خپل ځایونه پنجاب ته انتقالوي. اول ته دوی ته دوی دا فکر کوي چې هلته دوی په امن دي، او دا هم یو فاکت کېدلای شي. او بل خبره دا کېږي په رسنیو کې چې پاکستاني پوځ غواړي چې په دې سیمه کې دا سیمه د جګړې مرکز جوړ کړي، یا دغه سړه جګړه چې د چین او د امریکا ترمنځ اوس روانه ده، د دې جګړې د تودیدو د لپاره لبا د مرغه د پښتانه سیمه چې ده یا د افغان وطن چې دی دا د جګړې د لپاره مناسب وطن دی، پر دې باندې کار کیږي. بل خبره دا پکې کیږي چې ګواکې پاکستانی پوځ د امکاناتو او امتیازاتو یا اقتصادي امکاناتو د ترلاسه کولو لپاره نړیوالې ټولنې ته ځان مظلوم شي، نړیوالې ټولنې ته ځان د ترهګرۍ ښکار شي، او دوی راځي په دې سیمو کې بریدونه کوي. څو دین لنړیوالې ټولنې امریکا او د لویدیځو هیوادونو څخه مالی مرستې ترلاسه کوي، ځکه پاکستان په یو داسې حالات کې قرار لري چې هغه اوس د اقتصاد له پلوه ډېر ځپل شوی، او هغه تر دې چې اقتصادي د نړیدو په حال کې دی، او دوی همیشه پر جګړو باندې خپل اقتصاد پر پښو
درولو. او افغان صاحب، تاسو هم خبري چې د پاکستان یو پلاوی چې مشري د افغانستان لپاره د دوی ځانګړي استازي ښاغلي درانای کوي کابل ته راغلي، غواړي له طالبانو سره د همدې موضوع یا د همدې حمله د مخنیوي په تړاو خبري وکړي. اما د طالبانو دریز معلوم دی، طالبان وایي چې له خاورې چاته ګواښ نه پیښیږي. سره د دې چې طالبان پر لبسې د غډاډ ورکوي، څه فکر کوي پاکستانی پلاوی چې کابل ته راغلي د څه شي په لټه کې ده؟
ما په نظر باندې خو د پاکستان سره همیشه خبري د پاکستان بهرنی سیاست یا د تودلارو ډلو سره د پاکستان سیاست دا د پاکستان د پوځ او د پاکستان د استخباراتي ادارې ایسای په لاس کې وي. سوشل د عام حکومت چې دی په سوشل میډیا کې یا په میډیا کې دا کوشش کوي چې خلکو ته دا وروشي چې ګواکې حکومت یا سیول حکومت هم دا هڅه کوي، هڅه یې روانه کړې ده. نو تر دې ربرید چې طالب سره کومه خبره کیږي هغه به د پوز مخامخ خبره وي.
افغان خبریال میرویس افغان و چې آزادی رادیو سره د افغانستان او پاکستان پر اړیکو او روسي او ناندريو خبرې کول.
آزادی رادیو څلورویش ساعته له تاسو سره ده.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو لپاره اوږده لار پاتې ده. د وزارت ویان په یو مطبوعاتي کنفرانس کې ویل، موږ طالبانو ته واضح کړي که غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص ګامونه دي چې باید پورته شي. هغه د طالبانو لخوا پر ښځو او نجونو لګیدلي محدودیتونو ته په اشاره سره وضعیت د اندېښنې وړ بللی دی. تفصیل په دې راپور کې وو.
که څه هم د طالبانو حکومت وار وار له نړیوالې ټولنې غوښتي څو د دوی حکومت په رسمیت وپیژني، خو د امریکا بهرنیو چارو وزارت په تازګۍ ویلي چې د طالبانو د مشروعیت د پیژندلو لپاره اوږده لاره پاتې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر پرون په یو مطبوعاتي کانفرانس کې وویل، طالبانو ته یې واضح کړی ده چې غواړي نړیوال مشروعیت ترلاسه کړي، مشخص ګامونه دي چې باید یې ترسره کړي. ښاغلی میلر زیاته کړه،
موږ طالبانو ته واضح کړی ده که غواړي نړیوال رسمیت پیژندلو ته څه چې ډېر لرې دي ورسیږي، یو شمېر مشخص ګامونه دي موږ هیله من یو چې هغه ترسره کړي.
د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ویان میټو میلر که څه هم په دې اړه ډېر معلومات ور نه کړل، خو د ښځو او نجونو سره د طالبانو چلند یې د اندېښنې وړ وباله، او دا یې هم زیاته کړه چې د طالبانو وروستیو کړنو ته یې پام دی. ده دا هم وویل چې د ښځو او نجونو په وړاندې داسې تبعیضي ګامونه اخیستل شوي دي چې په سختو ټکو یې په وړاندې اعتراض لري، او نړیواله ټولنه هم د طالبانو په کړنو پوه دي او د همدغو په بنسټ په د طالبانو سره اړیکې پالي. په افغانستان کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان هم د طالبانو د رسمیت پیژندلو سره مخالف دي، او وایي د طالبانو د رسمیت پیژندلو پر ځای د نړیواله ټولنه په غوی لا ډېر فشارونه راوړي. د ښځو د حقونو فعال ماجبین احمدزی ازادي راډیو ته وویل،
زه خپل هم چې د دې نظام نه مخکې خبریالی بوخته و، ما غین اورسته چې کور شوی متن نه پکوري، ما دا هم خپل یو څنګه دا چیرې پیدا شوه چې دا موږ دومره زده کړې وکړې دا دومره موږ هغه مشکلات وګالل ولاړو همداسې ما غوندې نورو نجونې وې نو نن په کور دي ډېر نجونې وې لکه ما غوندې د کور سرپرستي په سر درلودله عقل جیب خرچ ایستلی شو
دا په داسې حال کې دی چې طالبان تل ادعا کوي چې د افغانستان ټولو وګړو حقونه ورکړي دي. د امریکا بهرنیو چارو وزارت په داسې حال کې د افغان ښځو او نجونو وضعیت اندېښنې وړ بللی دی چې پر افغانستان د طالبانو د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته د افغانو میرمنو او نجونو په وړاندې د زده کړو او کار دروازې تړل شوي دي. یوه انجلۍ چې د پوهنتون محصله وه او نه غواړي نوم یې په راپور کې واخیستل شي ازادي راډیو ته وویل د طالبانو د حکومت دیوان مرستیال بلال کریمی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت دیوان د څرګندولو په اړه د راپور تر خپرېدو پورې د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړي. دا په داسې حال کې دی چې د طالبانو له بیا ځلې واکمنېدو وروسته پر ښځو ګڼ محدودیتونه لګول شوي دي. دا وضعیت د ښځو او نجونو پر ژوند منفي اغېز کړی او دوی د رواني او اقتصادي ستونزو سره مخ کړي دي. خو یو شمېر ښځې د طالبانو د حکومت پرته په نړیواله ټولنه هم نیوکې کوي او وایي چې تر اوسه هېڅ کوم اغېزمن کار د ښځو د حقونو په برخه کې نه دی کړی.
و موږ ولیدل چې د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر هغه به طالبان په رسمیت ونه پیژني چې د دوی پټکو طالبان یو شمېر مشخص ګامونه پورته نه کړي او د ښځو او نجونو د تعلیم او کار حقونه ورنه کړي. بل لورته له پراخو نیوکو وروسته د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو حذف کړی چې پکې د طالبانو د حکومت د لاسته راوړنو ستاینه کړې وه. هغه د خپل دغه کار له امله بښنه هم غوښتې ده. څو ورځې وړاندې افغانستان ته له خپل سفر وروسته توبیاس ایلوټ په افغانستان کې د پراخ امنیت د فساد د کمښت او د تریاکو د سوداګرۍ د ختمولو ستاینه وکړه او د بریتانیا له حکومت یې غوښتي وو چې په افغانستان کې خپل سفارت پرانیزي. په دې اړه پام وکړئ زموږ د همکارې سنا کاکړ راپور ته.
د بریتانیا د پارلمان د دفاعي کمیټې رئیس او د یاد هیواد د دفاع پخوانی وزیر توبایس ایلوډ له خپلې ټویټر پاڼې هغه ویډیو لرې کړې چې پکې یې د طالبانو ستاینه کړې وه. هغه ویلي دا ډول بیان یې سم نه و او بښنه یې غوښتې. د پنجشنبې په ورځ په یو وروستي ټویټ کې هغه لیکلي چې هغه تل په دې باور دی چې په سیاست کې د دوامدار او اوږدمهاله د حل لارو د موندلو لپاره جرأت ته اړتیا شته او دا مهمه نه ده چې څومره ننګونې شتون لري. خو توبایس سلوډ یو ځل بیا له طالبانو سره د ډیپلوماټیکو اړیکو په اړه د خپل نظر په اړه لیکلي چې دغه مطلب له دغه لیکنې څخه یوه ساده غوښتنه وه چې په کابل کې خپل سفارت بیرته پرانیزي او د هغه 40 میلیون خلکو سره د مرستې لپاره یوه مستقیمه ستراتیژي چې په خبره یې یوازې پاتې شوي دي تعقیب شي. هغه د پنجشنبې په ورځ په خپلو څرګندونو کې چې ډېره یې مخکنۍ خپرې شوې ویډیو ته ورته دي په افغان ښځو او نجونو باندې د محدودیتونو زیاتوالي ته په اشارې سره وویل چې په 2021 کال کې له افغانستانه له ناڅاپي وتلو وروسته له لیدې څخه چیغې وهل کوم ځای نه نیسي. که څه هم د طالبانو حکومت ویان ذبیع الله مجاهد د ویډیو په بیا ځلې خپرولو سره د توبایس ایلوډ د مثبت راپور ستاینه کړې وه، خو دې مسلې په بریتانیا کې دننه او بهر سخت غبرګونونه راپارولي دي. د رواداری په نوم د بشر د حقونو د سازمان رئیس شهرزاد اکبر له ازادي راډیو سره په خبرو کې د افغانستان په اړه د توبایس ایلوډ څرګندونې غیر واقعي او نیمګړې وبللې او وی ویل
اما ته دا څرګنده نه ده چې نوموړي دا څرګندونې د کوم سیاسي دلایلو له امله کړي او که یا د سادګۍ له امله. دا ډیره مهمه ده چې داسې کسان چې په اعلامیه یا وینا کې یو غیر واقعي وضعیت بیانوي وننګول شي تر څو داسې کسان فکر وکړي او خپل تحلیل بدل کړي.
تحلیل خود تشدید اثر کرد.
د توبای سلور دا څرګندونې د هغه د همکارانو له غصې سره مخ شوې او هغه د طالبانو پسپینولو تورن شو. د بریتانیا لومړي وزیر ریشی سوناک او د هغه محافظه کار ګوند مشر چې ښاغلی ایلوډ هم غړی دی ویلي چې د پیښې د جزئیاتو په اړه به څېړنې وکړي. همدارنګه د بریتانیا د پارلمان په دفاعي کمیټه کې د محافظه کار ګوند استازی مارک فرانسوا په افغانستان کې د 425 برتانوي وسله والو ځواکونو وژل کېدو ته په اشارې سره وویل چې د ښاغلي ایلوډ ویډیو په لیدو چې د طالبانو د رژیم ستاینه کوي حیران شو. هغه اندېښنه څرګنده کړه چې دا مسله باید د کمیټې د نورو غړو نظر ونه ګڼل شي او غوښتنه وکړه چې دا ډاډ ترلاسه کړي چې د هغې په خبره د ناپوهۍ دا نظر د برېټانیا د لومړي وزیر لخوا نه و. د محافظه کار ګوند غړي توبس الوډ چې پخوا د انګلستان د دفاع وزیر او اوس د دغه هیواد د پارلمان د دفاعي کمیټې مشر دی، د تیرې دوشنبې په ورځ په خپله ټویټر پاڼه کې د افغانستان له هلمند ولایت څخه یوه ویډیو خپره کړه او وی ویل چې هغه د امنیت په برابرولو، د فساد په کمولو او د تریاک د تجارت د ختمولو په برخه کې د ښکاره بدلون شاهد و. هغه چې د یکشنبې په ورځ یې په تلګراف ورځپاڼه کې په دې اړه یوه مقاله خپره کړې وه، د برېټانیا له حکومت غوښتي چې له طالبانو سره دې ډیپلوماتیک تعامل وکړي او په افغانستان کې د خپل سفارت پرانیزي.
راپورونه مرکه او اوریدونکي
په دې ټولګه کې اوري چې د افغان خزنجونو او بشري حقوقو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری وایي طالبان باید د خپل ایدیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. هغې دا خبرې پرون د طالبانو لخوا افغان نجونو ته د کانکور په ازموینه کې د ګډون د نه اجازې په غبرګون کې کړي. تفصیل له خاطر پردیس اورو.
د طالبانو لخوا د کانکور په ازموینه کې د نجونو پر ګډون د بندیزونو پریکړې غبرګونونه راپارولې دي. د افغان ښځو نجونو بشري حقونو لپاره د امریکا ځانګړي استازي رینا امیری د چهار شنبې په ورځ په خپل ټویټر لیکلي چې طالبان باید د خپل ایدیالوژۍ پر ځای هیواد او ولس ته لومړیتوب ورکړي. نوموړي په کانکور ازموینه کې د افغان نجونو د ګډون د غوښتنې ملاتړ کړی او ویلي دي د افغان نجونو بریا د افغانستان بریا ده او دغه چاره د نفقې برابرولو، د اقتصاد او راتلونکي د ښه والي لامل کیږي. له دې سره خوا کې په افغانستان کې د نجونو د زده کړو ملي کمپاین هم د ویلامي په خپرولو سره چې د چهار شنبې په ورځ ناوخته خپره کړې د طالبانو وروستۍ پریکړه غندلې او ادعا یې کړې چې طالبان په دغه ډول کړنو سره د نجونو د ښوونځیو د دروازو د بیا پرانیستي اراده نه لري. د دغه کمپاین لخوا په اعلامیه کې له طالبانو غوښتل شوي چې د زده کړو په اړه ولس ته ښکاره ځواب وړاندې کړي. د یاد کمپاین استازي خوشحال روحي په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د دوی له پریکړې څخه داسې ښکاري چې د ښځو له حقونو او تعلیم سره دوی دښمنۍ ته کار ویلی دی. زه د ملي کمپاین په استازولۍ په زغرده وایم چې د نجونو تعلیم د ملت دپاره سره کرښه ده او که هر څوک له دې کرښې اوړي په څرګند ډول له ملت سره د دښمنۍ اعلان کوي.
د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دوه ورځې وړاندې ازادي راډیو ته ومنله چې په سګنی کانکور ازموینه کې بنجون دي ګډون اجازه ونه لري. د طالبانو حکومت د لوړ زده کړو وزارت دغه پریکړې بیا هغه افغان نجونې چې له دولسم ټولګي فارغ شوي نه هیلي کړې دي. د دوی لیډل یو هم تخمینه چې د کابل ښار اوسیدونکي ده. هغه ازادي راډیو ته وویل
طالبانو یو نوې محدودیت پر نجونو باندې وضع کړې ده چې هغوی کولی نشي د کانکور په ازموینه کې ګډون وکړي. او زه د یوې افغان ښځې په عنوان د دغې تصمیم په اړه ډېره مایوسه شوی یم، ځکه چې موږ ټولو هیلو درلودل چې افغانستان لپاره خدمت وکړو او زموږ کورنۍ پر موږ باندې ډېره زحمت ایستلې ده او ډېرې نجونو په روحي او رواني تکلیفونو باندې اخته شوی ده.
دا په داسې حال کې ده چې د 1402 کال د کانکور ازموینې بهیر نن پنځشنبه د افغانستان په 11 ولایتونو کې د نجونو لښتون پرته پیل شو. د کانکور د سګنی ازموینې په لومړۍ دوره کې بامیان، دایکندي، غور، فاریاب، جوزجان، پکتیا، خوست، لوګر، بغلان، سرپل او تخار ولایتونه شامل دي. طالبانو پر افغانستان د دویم ځل واکمنۍ له پیل وروسته له شپږم ټولګي پورته تر پوهنتونونو د نجونو پر وړاندې د هر ډول زده کړو دروازې تړلې دي.
تاسو له پیغامونو
السلام علیکم. زه تاجان حق بیان د هلمند ولایت د بند کجکی ولسوالۍ څخه تاسو ته د پیغام پرېږدم. محترم از ما د اسلامي امارت څخه غوښتنه ده چې سږکال په هلمند کې د پنبې کرکیله بیا حده زیاته سوې ده. په هلمند کې نه بلکې په ټول افغانستان کې زیاته سوې ده. زما د جدا حکومت څخه دا هیله و ارزو ده چې یو مناسب بازار ورته پیدا کړي، د نورو هیوادو سره تجارت یې خلاص کړي چې څه حکومت سم شي، خلکو ته خواري وکړي. اوس یې مني چې تر پروش کال حکومت یې کښته دی، نو دا چې دونه ډېر هم کره سوي دونه تولید وسي کېدای شي تر دغه مننه.
آزادۍ راډیو اوریدونکو کارکوونکو ته سلامونه وایم. بعد سلام دغه وایم چې دغه شال دی دغه تشکرو پر برابر باندې چې د جمهوریت په وخت کې سل افغانۍ وي، چې دوی رااله 300 افغانۍ کړی چې څو زمانه چې چیرې سو 1500 افغانۍ کړی وځ دا یو لاس ورګی کړی چې بیا 200 افغانۍ کیږي 200 افغانۍ دی غواړي سل افغانۍ کمپیوټر والا غواړي چې پرمه درده کوي دا 800 افغانۍ خلک خواران د دې رستونځو سره مخامخ دي په دې ارزښت خدای د یو خو بس وای تذکرې وکړي تذکرې وکړي دا نه منم که کونډې کوي چېمې که راسانې که مرسته یې اخې چاته ورکوي نه بس دا بانه د خلک پر تذکرو ورسوي کوي دا اوس دا خلک څه چم وکړي یو کور په امیل نو وای شل کاسه یې دګې اوس 1500 افغانۍ په واسه کې خپل لایان په ډوډۍ قدرت نه لري.
تاسو هم کولای سئ چې ازادي راډیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای سئ. شمیره ده 00 420 11 24 201.
زموږ اغله ازادي راډیو نه اوري په کابل کې د ماخستان 9 بجې شوې دوه مې نیمایي ته ورسیدو. وړاندې درته ازادي او اوریدونکو پروګرام خپرېدو ته چمتو دی. هیله ده هغه هم را سره واوري. خو اوس په موکړې لانډو خبرونو ته د طالبانو د بهرنیو چارو سرپرست وزیر امیر خان متقی د افغانستان په چارو کې د پاکستان له ځانګړي استازي اسف دورانی سره په کتنه کې ویلي چې افغانان هیڅ کله چاته ضرر نه رسوي او طالبان به پرې نږدي چې د افغانستان خاوره د نورو هیوادونو په ضد وکارول شي. د افغانستان لپاره د پاکستان ځانګړي استازي پرون چهارشنبه کابل ته رسیدلی. دا په داسې حال کې ده چې نن په پېښور کې ځانمرګي برید لږ تر لږه 4 پولیسو وژل او یو شمېر نورې ټپیان کړل. د افغانستان مشهور شاعر او د دري ژبې د اوسنیو ادبیاتو مخکښ څېره واصف بختري د دې نړۍ نه سترګې پټې کړې. د نوموړي د مړینې خبر د هغې لور منیجې بختري په خپل فیسبوک پاڼې خپور کړی دی. عراق له سویډان سره ډیپلوماتیک اړیکې پرې کړې او د سویډان شارج دافیر له بغداد اخراج کړ. د اسوشیټډ پریس خبري اژانس په وینا د عراق صدر اعظم محمد شیا السودانی نن دغه اعلان وروسته تر دې وکړ چې د دوه کسانو په سویډان کې د بغداد سفارت ته نږدې د اسلام ضد اعتراض وکړ او یوه هغه یې قران کریم تر پښو لاندې کړ. ویل کېږي چې په سویډان کې عراقي الاصل سویډني سلوان مومیکا د دغه اعتراض پر مهال د عراق بیرغ او د عراق او ایران د مذهبي مشرانو مقتدا او صدر روایت الله علی خامنه‌ای انځورونه هم تر پښو لاندې کړی دي. ایرانی پولیسو د یوګا پر هغه کلب چاپه وهل چې په خبرې یې نجونو او هلکانو په ګډه پکې تمرین کاوه. د ایران دولتي خبری اژانس ایرنا ویلي په ګیلان ولایت کې له دغه پرونی چاپی وروسته پولیسو د کلب یو نارینه استاد او 15 خزینه غړي نیولې دي او عدلی او قضایی ادارو ته یې سپارلې دي. او روسینن په دریمه پرله پسې ورځ هم د اوکراین پر جنوب هوایی بریدونه وکړل. د ازادي راډیو د خبر مرکزی څنګه وایي چې د نننیو بریدونو هدف د بندرې سیمو تاسیسات او د غلو دانو زیرمتونو نه و. په بریدونو کې لږ تر لږه 2 تنه وژل شوي او 13 نور ټپیان دي.
ازادي او اوریدونکي جوړونکي اسد الله لودین
د ازادي او اوریدونکو پروګرام درنو مینوالو السلام علیکم. یوې بل خبرونه ته خراغلی. په دې خبرونه کې هم اوریدونکو پر بیلابیلو مسلو پیغامونه راته پریخي دي. د وچکالۍ له ناوړه اغیزو نیولې تر بیوزلۍ او د غراز د مرستو په ویش کې ناعدلانه چلند په افغانستان او سیمه کې حتی په یو شمېر اروپایي هیوادونو کې د اوړي ګرمي بیساري کچې ته رسیدلې ده. دا چې ګرمه هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیز لري او کومې احتمالي ناروغۍ انسان ته پیدا کوي په دې اړه باندې له یو متخصص ډاکټر سره هم غږېدلې یو. خو راځي پایل ستاسو په پیغامونو وکړو.
سلامونه د ازادي راډیو همکار جوړ تازه هیله د شبه نبی الله زابلی د زابل لارغنداب ولسوالۍ نه خبرې کوم. دا چې تاسو د ژوند رنګونه خبرونه کې همیشه د اوریدونکو د ژوند یعنی خاصتا ډیری وخت د افغانستان پر خو حاصلات او پر غمیو تاسو خبرې کوي پروګرامونو کې. نو د هر څه په اړه مو خبرې کړې دي خو بادام مو له نظر نه ایستلې ده. دا چې زابل لارغنداب ولسوالۍ کې نسبت ټول افغانستان ته پکتو د بادام مرکز ارغنداب ولسوالۍ د ډول ډول پیوندونه رنگارنګ بادام هلته وجود وجود لري موږ خپل شهیدان یو او موږ خپل لرو. نو که تاسو هم دا موضوع په خبرونه کې ځای پر ځای کوي د عصمت سروان تر غوږونو زما پیغام ورسوي. که چېرته تاسو وغواړئ چې زه در سره خبرونه کې پاتې شم هم کولی شم چې ښه ځوابونه او په اړه یې ښې خبرې وکړم انشاءالله. مهمه دا نه ده چې زه په خبرونه کې میلمه یم، کیدای شي بل متخصص بل کس بل کس بل کس میلمه اوسي، خو لطفاً د زابل ارغنداب خاصتا د بادامو په هکله موضوع انتخاب د ژوند رنګونو پروګرام کې.
سلامونه درنښت، محمد نعیم پوپل یم، د کندهار څخه زحمت در کوم. زه د زراعت او د باغداری د مسلکي په حیث باندې کلونه کېږي کندهار کې د انارو، انځرو او انګورو چې د افغانستان په سطحه باندې لوړ ارزښت لرونکي محصولات دي، په دې برخه کې موږ فعالیت لرو، کار کوم او فعلاً هم په دې برخه کې دنده لرم. له مختلفو موسساتو پروژو سره او دفترونو سره مو دندې ترسره کړې دي. د غواړم د کندهار کې د انارو د تولید په اړه باندې چې کوم خنډونه دي عمومي ډول باندې ستاسو سره خپل نظر شریک کړم. هغه دا چې په ټوله کې د افغانستان باغونه خصوصا کندهار کې د انارو باغونه فنانوي ډول باندې روزل کیږي. نو فنانوي ډول باندې چې باغونه روزل کیږي ته باندې ډېرې ستونزې لري. لومړی نه ستونزه یې دا ده د انارو باغونه په صحیح ډول باندې نه دي احداثوي، د دوی ترمنځ هغه فاصله ډېره کمه ده. نو کله چې فاصله کمه شي نو دلته هغه د میوې تولیدونکي څانګې هغه په ټیټه برخه کې نه تولیدیږي، هغه د لمر د جذب په موخه باندې په لوړه برخه کې تولیدیږي. نو په دې اساس باندې په فیزیولوژیکي اساس د غذایي موادو د اوبو جذب هغه لوړې برخې ته په مشکله باندې رسیږي نسبت ټیټې برخې ته. نو یو دا مشکل ده چې د میوې کیفیت ټیټ ده، یا مثلا میوه له مشکل سره مخامخ کیږي، په لوړ کیفیت باندې نه تولیدیږي. بل مشکل دا ده چې همدغه تولیدي څانګې یا د میوې د تولید څانګې په لوړه برخه کې دي، باد ته، لمر ته او آزاد هوا ته لوڅي دي. نو کله چې دلته د انارو میوه ونیسي، د انارو میوه پوستې داسې ربړي خاصیت لري، په اصطلاح باندې د بزګر په اصطلاح باندې ربړي خاصیت لري، کله چې په مابین کې دانه غټیږي دا پوست هم کشوالی کوي.
بسم الله الرحمن الرحیم.
آزادی رادیو کارکونکو او ټول اوریدونکو ته خپل نیکی هیلی او سلامونه وړاندې کوم. زه اسدالله د نیمروز ولایت د خاشرود ولسوالۍ څخه مې اړیکه نیولې ده. زموږ په ولسوالۍ کې ډیره سخته وچکلي ده، د چشاک اوبه نه پیدا کیږي، اکثره باغونه او درختې مو وچې شوي دي، کومکونه نسته. یو کم تعداد کسان که د برمو وس ولري نو په ډیر مصرف به یو څه اوبه پیدا کوي چې دا کار د نورو خلکو د وسه پوره نه دی. نه پوهیږو څه وکړو. ځوانان مو د ایران د قاچاقي لارو وخوا ته مخه کړې ده، کډې مو بارېږي، د ښارونو وخوا ته ځي، کار نسته، غریبي نسته، محصلینو ته مو هم کار نه پیدا کیږي. زموږ د ولایت او ولسوالیو مسؤلین ټول د بل ځای خلک دي، زموږ درد نه په دوا کیږي. هیله کوو تر څو لوړ مقامات زموږ د منطقې غم وخوري او زموږ سزا ورکولو ته د پای ټکی پرېږدي او موږ ته د کار زمینه مساعده کړي او په حکومت کې د ګډون حق راکړي. وسلام په احترام.
سلام علیکم. د ما ټول د رادیو آزادي کارکونکو ته سلامونه. پس له سلام سنګرنیازی دا پیغام پرې کار موږ ته نشته، کیسه موږ ته نشته، دیاړي نشته، روزګار دې موږ خراب ده، ورځ له بلې خرابیږي او سیدا دولت ړنګ سوی لاغې نه پسې نور داسې حالاتو ته راغلي وو چې دا خپل حیوانان ور خرڅ کړو. نو دغسې حالاتو ته راغلي وو، نه چی را پاتې نه دي چې که ایران ته ځو هلته هم وهي یو ډبې پخو لاسونه را باندې ماتوي. ترکیه مرز کې هم دغه شی چې هلته ځو داسې وو او بیا دلته چې ځو اوس دلته چې ځو اخوا ګرمي ده، کار نشته، کسب نشته ده. نو ته څو به موږ دغسې اواره یو او در په در به یو. نو دلته موږ کار غواړو، موږ کومک غواړو، که کومک را سره کوي ودې کوي که نه یې نه دی کوي، بیا د طالبانو ته مستقیمه دغه وړه نه سپاري او نه دی سپاري، ځکه داسې دې نه سپاري چې دی معامله طالبانو سره جوړه کړي. نو هغه بیا ځان ته یو خبره ده چې معامله یې نه جوړه کړي، نو موږ ته دې دغه حق وسپاري.
السلام علیکم د ازادي رادیو ټولو کارکونکو ته د مینه محمد ډاکټر سلام وړاندې کوم. اوسه سلام زه د حاجی مرسته په حق لري شکایت لرم چې دا خور مسكين غریبانو ته نه رسیږي. نو خدای دې وکړي چې دا مرسته خور مسكين او عجز خلکو ته ورسیږي. ډیر مننه. السلام علیکم.
د ازادي رادیو ټولو کارکونکو او اوریدونکو ته سلامونه. محمد اسلام همت يم د نیمروز ولایت له دلارام ولسوالۍ څخه تاسو سره په تماس کیم. په دلارام ولسوالۍ کې د بیواز له کورنوي شمیر به هدا ډیر دی، خو هغه مرستې چې دغه بیواز له خورانو په نامه راځي هغه یوازې د کلی ملکان او ملای امامان په خپلو کې سره تقسیموي او بیواز له او غریب سړي ته حق نه ورکول کیږي. اسلامي امارت له لوړپوړ چارواکو څخه مې غوښتنه دغه ده چې دغه د مرستې بهیر دي یا دغه مرستې پروسه دي دغه ملکانو د لاس راوباسي، ځکه دا له وخته څخه هم په فساد او اختلاس کې ښکېل وه او دا خلکو هیڅ وخت د افغانانو درد نه لی دوا کړی. بېوزله کورنۍ په دلارام ولسوالۍ کې به حد ډېرې دي او د نورو ولایتو څخه مهاجري کورنۍ هم دلته راغلي دي او متاسفانه داسې کورنۍ هم شته چې د ماښام پر ډوډۍ ولاکه قدرت لري، خو مرسته چې د غریبانو په نامه راځي د مسکینانو او ناچار خلکو په نامه راځي هغه ټول د کلي ملکان خوري او بېوزله او غریب سړي ته هیڅ حق نه رسیږي. وسلام په احترام.
السلام علیکم و رحمت الله و برکات. د ازادۍ رادیو کارکونکو ته او اوریدونکو ته السلام علیکم و رحمت الله و برکات. سلام وړاندې کوم. نو ته چې دا زما پیغام د ولورو چارواکو تر غوږو پورې ورسوي، زه د هلمند ولایت د نوزاد ولسوالۍ سست سر پهاړی کې موږ د نوزاد په ولسوالۍ کې چې اسلامي امارت دغه تیر نظام امریکایان راغلي و جنگ شروع شوی تر دغه زمانې پورې، نو زموږ وطن دغه په لارې کې پروت دی، تنګي و پای ته اجازه یې نمیږي. زموږ وطن یې اوار کړی دی، ملي اردو اوار کوي، ټوله یې ونړوي، ټوله دغسې اوس غونډۍ غونډۍ پروت دی. نو زموږ وطن ته نه موسساتو نه اسلامي امارت یوه هم پاملرنه نه ده ورته کړې. نو د اسلامي امارت یو لوړپوړو چارواکو ته ما دا غوښتنه ده چې دغه زموږ وطن ته دي پاملرنه وکړي او خلک یې در په دره دي.
السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. د ازادۍ رادیو ټول اوریدونکو ته سلامونه او نیکی هیلې. ته د هلمند ولایت د مرجع د ولسوالۍ څخه خبره کوم. موږ طالبان څه دغه غوښتنه ده د مرجع ډمبر دې راته جوړ کړي. د مینو د وخت څخه تر اوسه کندو کپار دی، د مینو قرغډیان په کښې کې جنډیوال سړی نو هره ورځ ټکرونه کېږي، خلک په کښکې مشلي مړه کېږي. نو دا خو دې راته جوړ کړي، نو د حکومت به یې نو
تاسو ټولو ته د هر څه نه وړاندې سلامونه احترامات وړاندې کوم. خدای دې چې جوړ به د خپلې دندې وظیفې او کاروبار سره ښایست دی. یو څه معلومات شریکم چې تاسو یې بیا په خپله پاڼه نشر کړی او زه یو راپور درته جوړ کړم که تاسو کومک راسره کوئ. د خوست پیرې ولسوالۍ بیرته یو روډ ده چې د هغې خلک سخت مشکل لري، یو سړک نه لري، د اوبو په پار کې یو سخت ستونزه لري، د کلینیک د مختبې د دې پاکه چې یوه غرنۍ ولسوالۍ ده د سپیرې ولسوالۍ په زمزله هم خوشې وه. نو که تاسو په دې به راغې ما سره کومک کولی شئ، بیا زه یو راپور درته جوړوم چې تاسو یې په خپله پاڼه شیر او اعلان پرې وکړئ. السلام علیکم.
السلام علیکم ورور، زه له پاکستان شکې تاسو سره د پرسه پلان باندې یم. موږ ته د بارډر په غټ مشکل ده، موږ سره کډې دي، موږ سره بنګان دي، موږ سره ماشومان زنانه دي، انټریم کړي موږ ته واره نه راکوي. څوارلسمه شپه، پنځلس شپې، شل شپې، اتلس شپې، پنځه ویشت شپې موږ بارډر ته تېره کړه چې چا نوم نیکل انټری سوی د هغو ته هم واری نه ورکوي، کمهرباني وکوي. دا د موږ خبره، دا د موږ پیغام له د افغانستان له چارواکو د طالبانو له حکومت پورې رورسوي. یا د پاکستان وال خو د موږ غمه نه خوري، هغه خو موږ په زحمت د موږ په تخلیف باندې خوشحاله دي. که تاسو مهرباني وکوي طالبانو سره دا د موږ خبره شریف یې ډېر لوی زحمت موږ ته په هر بارډر کې، که د غلام خان بارډر ده، که د انګور اډې د وانه د بارډر ده، که د کمردین بارډر خو باندې بالکل هلته خو څوک برېدي نه. موږ خو د افغانستان د پاکستان کې ثبوت لرو، دواړه هلته مو مځکې دي، ورځو دلته مو کاروبار ده. موږ خو بې ګناه بې خلک یو، بې ازاره خلک یو. موږ خو د انګریز په وخت د تاریخ په اوږدو کې موږ خو په دې بارډر باندې تلو راتلو. که مهرباني وکړئ دا د موږ پیغام نشر کړئ، د طالبانو پورې دا خبره ور ورسوئ.
اوس وخت کې چې څنګه د افغانستان واکمن حکومت چې په کومه طریقه د افغانستان په قانون باندې شروع کړې ده، دا یو غیر مسلکي غیر اصولي کیندنه ده چې له دې سره افغانان او د افغانستان خلک جوړ نه دي. په اوس وخت کې د افغانستان واکمن چې دي هغه سیاسي نړیوال مشروعیت نه لري، او دوی چې په کومه طریقه باندې د افغانستان قانونه استخراجوي دا د قانونو د استخراج اصولي لاره نه ده، ځکه دوی په نن سبا وخت کې چې په نړیواله سطحه باندې د یو کان دپاره کومه هغه کېږي په هغه طریقه باندې دوی نشي کولای.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، آزادی ریڈیو ٹول کر درمن اور کاران سلام علیکم پہ دہی لچ جوڑا اور سیتری علیہ سادہ دہی من ولا تواشر دل سواری د خوجین خان و بعد نوی خبر کوم مردا استنزلرو د سڑکان استنزلرو سڑکان خراب دی، او بل دو بو سر استنزلرو تقریبا برمی 200 متر یا نیم سل برمی شوا فلان دی لا بیا مو بندلرو کتو کو په پیدا کی هغه بخر سی د خوار غریب خلک ستا دونو وسنلر دا وبرانی شابل د مخابراتي شرکت څخه مداهله د چمرتدي د خوجن خان باندې ویت دی او خدار اوړل سي د خدیر سره ډیر ضرورت لري، خدیر ضرورت لري د خدای در تر اوړل سي په دې هله چې ما ژغ تر لوړپور مسلمان پر ور ورسي.
اوریدونکو دا وو تاسو پیغامونه په دې هله چې هغه کوم شکایتونه او ستونزې مو چې یاد کړي د مسؤلو چارواکو تر غوګونو ورسیدلې وي او د حل لارې چارې ورته ولټوي.
تاسو پاکلو او باندو کې څه کیسې دي؟
که تاسو د افغانستان پر روان وضعیت یا هم د خپلو او د چمګاون پر ستونزو خبرې کول غواړئ، آزادی رادیو یې اوري او تر مسولینو یې ورسوي.
تاسو دا پیغامونه هر چهارشنبه او جمعه د آزادی او اوریدونکو په پروګرام او د غرض د آزادی رادیو د خبری خبرونو په پای کې خبريږي.
لاندې واتس اپ شمیرې ته خپل نظرونه او خبرې په غږیزه بڼه راوستوي.
00 2 1 2 1.
په افغانستان سیمه او نړۍ کې د اوړي پر مهال د تودوخې کچه په ځینو سیمو کې بې ساري کچې ته رسیدلې ده. د دغه تودوخې له کبله موسمي سیلاونه هم راوتلي چې یو شمېر هیوادونو کې د سر او مال زیان اړولی دی. دا چې توده هوا یا تودوخه د انسان پر روغتیا څه ناوړه اغیزه کوي او انسان له کوم احتمالي ناروغیو سره مخ کوي، په همدې اړه زما همکار اسمت ساروان د داخله ناروغیو د متخصص فریدون زدران نظر اخیستی دی.
هوا ډېر ګرم دی، هوا بېل دانه څه ګرم دی، خپل آب هوا خپل خراب دی، یو ډول خواب دی، دا ډېر په ادګار ته په ماشومانو باندې په ټول لویانو ماشومانو باندې دا ډېر تاثیر لري. یو ماشومانو تاسو وګورئ، آغا خلک د ماشومان دی، ضعیفان دی، څوک دومرونه زیات دی، یا ماشومان دی، د دوی د معافیتي سیستم ډېر ټیټ وي. نظر په همدغه هوا باندې کله ته هوا خرابېږي، دوی ټول متضرر دی. متضرر خلک آغا دی که ماشومانو دی، که آغا خلک دومرونه د 50 شپېتو نه دوی هغه مقامت د وجود کله ته هوا خرابېږي. هوا د مو وجود کې ډېر رول لري. وګوره تاسو ته اول که هوا ته وګورو، هوا ژوند دی. مثلا ها به هوای ویل څه ډېر دا په وجود کې رول لري. هماغه حساب دی کله ته هوا ګرم شي یا مثلا هوا خرابېږي، صحیح امکان لري چې مثلا اسهالات دلته منځته راشي د همدغه خراب هوانه. مثلا بعض امراض کلرا دی، انتونی امراض دی. په دا خاطر کله چې مثلا په یو منطقه کې څوک زندگی کوي که هلته خراب اوبم وي، که د هغه نه استفاده کوي، هغه اوبه که صحیح نه وي، امکان لري اسهالات منځته راشي. مثلا د همدغه خراب هوانه بېل دانه څه مثلا همدغه امراض منځته راځي. مثلا بعضی توانونه په وجود کې لري، د دانه نه د امکان لري که یو مرض په وجود کې داخلیږي، امکان لري نور سیستمو ته ضرر ورسي، که قلبي سیستم وي، که کلیوي سیستم وي، یا مثلا عصبي سیستم وي، تنفسي سیستم وي. بېل دانه څه مثلا هغه اعماغ نظر په هغه خاصیت د هوا څه دی. مثلا په ژمي کې یو مرض منځته راځي، په ګرم هوا کې بل بعض امراض منځته راځي، خصوصا همدغه انتونی امراض. طبعا هوا چې ګرمېږي خصوصاً اوس په ژمي کې تاسو به زیاتره سیستم د تنفسي مثلا هغه امراض مربوط سیستم د تنفسي مثلا نمونیا د سی او پی ډی برانشل په ژمي کې په اوړي کې ترې کاوا ګرمي کې مثلا همدغه کولرا اسالات مثلا دا زیاتره امکان لري ما سره شي په خاطر هم یو هوا خراب دی هوا او په زمن کې ګرمي ګرمي کله چې ګرم شي بیل ده مثلا د ګو تاسو ګره هوا کله چې ګرمي دي زیاتره امکان لري ملاریا په ګرمو ساحو کې ملاریا دی هغه مثلا یا مانستر شي میاسته د ملاریا او غوبس چې د دندګي ته هم دغه دندې وبونه دا او بعض پر مثلا همدغه حشرات یا مثلا
ډاکټر صاحب وبخشه تاسو ول ډاکټر صاحب تاسو ول چې هوا تاوده شي مثلا اسهال یا نسناس ډیر زیاتی شي خصوصا په ماشومانو کې د دې دلیل سره د هوا سره څه ارتباط لري
د دا دلیل د څه دی په خپل د یو مرض دی اصلي سبب او هغه بیز دی په خپل انتان دی یو میکروب دی که پرازیتی مثلا وی کویروسی وی څنګه چې ټول علت هم دا غدی دا په خپل باکتریایی مثلا کوي په کله چې هوا ګرمي کې تاسو ګری هم دا ګرم هوا که نو بعض انتانات په ګرم هوا کې څه نشو مو کوي بعض انتانات په سړی هوا کې په یخ هوا کې کله چې هوا ګرمي شي ګره د محیط دا انتانات اموغه میکروبونه څخه په د موهید کې په هغه درجه د حرارت په مناسب شي دوی که فعالیت کوي شي کله چې فعالیت کوي تاسو وګورئ زیاتره په افغانستان کې سړي د صحی وضعیت ډیر خراب دی تقریبا که دمون تاسو خلک لاس یا شل پیتاده دی د صحی وبونه استفاده وکي داسې ځایو کې د مکمل وبو کده خواړه دوی خوري غیر صحی دی بیا یو د غیر صحی خواړه وبو دوی څه استفاده کوي د خوراکي مواد یا میوجات تاسو ګر په بازار کې مثلا په ځایو کې څه د میوجات هر چې تخرکیږي تلڅ ډوله او خوابات کیږي دا مکروب پرازیت مثلا مکروبونه څه ډیر دغه وزن مولکولي بيخي کم وي د خور سره چې یو څه موقع میوه باندې په موقع واخه په موقع باندې وخت درس پورت دي امکان لري هغه خلک اخلي درست ونه میندي مثلا پاکه ونه میندي بیا کله څه درس پدې یو ولاته دادي یو ولاته دادي چې خپل هم دغه وبکه کړ کیږي او مسایدی کی خپل امغانتان ته کله ساو مساید شو وخت کې سمو د اغانتان ک فعالیت نشنمو کوي امکان بس لمدغه علتونه دي چې د تماشومان د کغانتان په دمرز باندې امکان لري د چار شي
بله ډاکټر صاحب یو ډیر بد ناروغي چې لکه بل ډیر انسانان مړکیږي هم نری رنز دی یا ټي بي د دې په اړه ما اوریدلې چې وای دا هم کېدی شي د خاورو د دوړو په واسطه له انسانانو ته انتقال شي دا هم په یو شکل سره له هوا سره ارتباط لرلی شي نو
امکان لري په خپل ټي بي سره یا تبرکلوز دی هغه یو پایسل په خپل یا بیکا عامل سببي مایکروباکتریم تبرکلوز دی اصلي انتان یا میکروب دی خو اصلا کله چې ما مخکې اشاره وکړه مثلا د میکروب وزن مولکولي کم وي په خپل یو سیس جوړوي کله چې محیط ورته مناسب نیوي مثلا محیط ورته جوړ نیوي دا په خپل اعماغ یو پوخ یو سیس جوړوي هوا خاکباس کیږي د لري د سیس جوړ کې خو اصلا علت او عوامل کله چې یو څوک په تبرکلوز باندې دچاریږي هغه چی شي دی چې اعماغ بایسل په یو کور کې ژوند کې هغه توخیږي کله څوک په دغه کوټه کې وي عوامل اصلي دا دی چې هغه انتقالي کی مثلا د اعماغ څخه توخیږي یا مثلا ساري مرض دی ساري مرض معنی دا دی چې یو شخص نه بل دغه تبرکلوز علت اعماغ ساري دی چې د دا طریق نه مثلا کول لري یو شخص نه بل ایست کیږي انتون دی انتون که مثلا بیرون کې په بل چیر توی په یو مثلا د څه دی چې کله چې یو څوک تبرکلوز باندې دچاروي دا له بل دنه په یو کور کې ژوند کوي کانټاکټ د نور څو سره ارتباط لري کانټاکټ وګوي ته ارتباط یا مثلا هغه شانس په دا باندې ملوث شي یا په همدغه انتون باندې
دا کار شي دغه انتون باندې امکان لري د نور ته منتقل شي. بله ډاکټر صاحب زکام په ژمي ډیر عام وي لیکن په اوړي په ندرت سره یو څوک زکام کیږي د دې دلیل څه دی؟
زکام کیږي زکام ملت یو ساري دی امکان لري یو څوک زکام یا غته بل ته انتقال کیو په ژمي کې مثلا په سړه هوا کې زیاتره علت څه دی هغه ویروسي دی ویروس هغه مثلا زیاتره ویروسان څه دي خپل ویروسي حالت تداوی نه لري او څه انتقال لکه ساري مرض باندې امکان لري یو بل تم انتقال شي په ژمي کې زیات علت دی په دا خاطر چې دغه میکروب مخمخ کې مشوره وکړه. بعض مکروبونه د ژمی فعالیت کې نظر پر درجه د حرارت بعض په وړه کې
په ژمی ولې د زکام ویروس ډیر فعال وي، ولې آیا د تودې هوا په مقابل کې د زکام ویروس مقاومت نه لري، که څه بل دلیل دی؟
نظر په هماغه مقاومت د محیط دی. مثلا موږ مخکې اشاره وکړه بعض مکروبونه د نظر په دغه درجه د حرارت فرق کوي. مثلا که درجه د حرارت ګرمیږي دوی فعالیت زیاتیږي، که درجه د حرارت کمیږي دوی فعالیت کیږي. امکان لري په ژمی کې چې درجه د حرارت کم شي یا مثلا دف مکروب ښه فعالیت کوي، او که درجه د حرارت زیات شي فعالیت دوی کمیږي.
په دې سربیره چې د هوا له کبله ویروسونه ځینې فعالیږي ځینې غیر فعالیږي، په خپله د تودې هوا له کبله هم چې کله خلک ګرځي، دا نن سبا هوا ډېره توده ده، بیا وګورو چې یو څوک زوف وکړي، ډېرې روغتیایي وضعیت خراب شي، هغوی باید څه وکړي چې له دا ډول مشکل سره مخامخ نه شي؟
زوف په خپل څوک ته مثلا زوف کیږي هغه خپل علت لري. بعض کسان د امکان لري په دا حالت کې زیاتره وخت سه هوا ګرم شي وګوره، د موږ تاسو وجود تقریبا شپېته تر اویا فیصد مایات بذاره، مثلا د اوبو نه تشکیل شوی مایات د وجود کله یو څوک زیات مایات نه استفاده کوي، یو علت دا دی چې امکان کله سه هوا ګرمي کې موږ ته ضرورت دی چې د لاس نه تر شپاړس ګیلاسه اوبه باید موږ استفاده وکړو. یو څه کله دا زوف کې امکان لري فشار ټیچي دا فشار سقوط شي، په دا حالت بعض حالتونه نورم دی ته امکان لري هغه په بعض امراض دی، په امراض عصبي امراض دی، مثلا قلبي امراض دی، په خپله فشار علت دی ته بعض کسان دی علت پیدا کیږي. په هماغه باندې باید تداوي کې دوی کوشش وکړي. په اوړي کې څه دی، هوا ډېر ګرم دی، وجود د موږ مایات ته ډېر ضرورت لري، کوشش وکړو چې موږ زیات مایات استفاده وکړو. په دا خاطر استفاده کړو امکان یو علت دا دی چې موږ د یو چا یا د یو شخص فشار ټیټ شي او فشار سقوط شي، په هماغه باندې کیږي چې امکان لري زوف شي.
بله، او بل فکر نه کوي چې خلکو ته پکار ده چې کله چې هوا ډېره توده وي، لمر ډېر تود وي، لمر ته ډېر ونه ګرځي، یا که ګرځي هم کوم شی په سر کې خولۍ یا بل شی، فکر نه کوي چې دا هم کومک کوي؟
هو دا خو صحیح دی. کله چې مثلا مر ته ګرځي یا دوی ګشت گذار کوي که مر ډېر ګرم وي، و صحیح دی چې دوی که خولۍ مثلا سر کوي یا سور کې، دا ډېر رول لري. صحیح دی چې مرم توصیف کوي، مر که هر څومره ګرځي زموږ وجود مثلا که هغه فعالیت زیاتیږي میتابولیزم شي، دا موږ عمره مایات هم ضرورت لري. مثلا موږ باید مایات وخورو، خاطر چې مایات د وجود په وړو ژمی کې فرق کوي. مثلا په ژمی کې هغه که څومره چې یو شخص زیات فعالیت کوي زیات کار کوي، وجود یې موږ عمره انرژي ته ضرورت لري، موږ عمره مایات ته ضرورت لري. ټول ویټامینونه ته بیل ویټامینونه منرالونه پروتینی مواد ټول ته ضرورت لري بیل مایات نه، ته باید دا توجه ورته وشي او د دانه باید استفاده وکړي.
دا داخله ناروغي او متخصص ډاکټر فریدون زدران وو چې له ازادي رادیو سره خبرې کولې.
ترشنه اسمان لاندې پر کلتوري، اقتصادي او ټولنیزو مسلو د بحث لپاره د ځانګړي خبرونه هر شنبه په ژوندۍ بڼه د افغانستان د ماښام له او تر اتو بجو باندې کیږي.
اوریدونکو له دې سره د ازادي او اوریدونکو پروګرام هم همدلته پای ته رسیږي. لخپل همکار طاهر روخانه مننه کوم چې د پیغامونو په ترتیب کې را سره مرسته کړې وه. تر بیا مو په لوی او بخون کې خدای سپارم. ښه شپه او راځي ولرئ.
تاسو هم کولای شئ چې ازادي رادیو ته د خپلې سیمې حال ووایئ. د واتس اپ پر دې شمیره راته ژغیز یا صوتي پیغام راستولای شئ. شمیره ده 00422111201.
نوستی زیدا ظلم می داسلوی کیچه بس تمران نوخی زیدا ظلم می داسلوی کیچه بس خپل دورا باندې داسلو بکی کیچه بس تمران نوخی زیدا ظلم می داسلوی کیچه بس
بندی ہے بترا ولم کنارے پشمشی نو دان بندی ہے بترا ولم کنارے پشمشی نو دان بندی ہے بترا ولم وے مائی سار شباران دا سیوری کیچ بس تپلی دورا باندے دا سیلو بکی گیچ بس تمرا نوخی جدا زلمے دا سیلوی گیچ بس